السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 12مه او د نومبر 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، سر کې هم پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوندو ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکې ناروغۍ سره مخامخ دی. سږکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې او په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د چین ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دي چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغې پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوي کېږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالېږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنېږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغو مرستو اغېز څه و؟
دا مرسته یو وار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبري اعلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبري اعلانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبريالانو د واژنې قضیه ونه چړل شي، خي نور ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا ترسره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار له وادې هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه د پروسس کوي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې امریکا له د هیواد سره د بشری مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریا.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارډ ډالر په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیارغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID او د خزانې وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه، ترڅو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 1.5 میلیارډ ډالر مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د هیواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 60% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره یې ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د 1.1 میلیارډ ډالرو په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دی او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. همدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدنو استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه داسې تاسو کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد چې شتون درلودل هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروس شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو
د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ در ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرق حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز و غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نای هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا چې ځینې خبريالان په امنیتي پیښو کې او یا هم د ځینو ډلو لخوا وژل شوي، له دې امله یې مشخص عاملان نه دي نیول شوي چې تر ډېره هغوی معلوم نه وو. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریا او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېرې قضې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششلرک کې د شبارچی او څو ځای نور سه خبريالان ووژل سو، هغه د امنیتي پیښې وي او هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه و سه هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي ځکه چې دغه پیښې عموماً یا عمومي وي او یا داسې وي سه که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسله والو ډلو لخوا وژل کېدل سه هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبريال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما له انده که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوي دي. یونامه ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د روانې اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا دغه راز ویلي چې د دغه څېړنې له پیلېدو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نه و ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجیه کېدی ځکه تېر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوز او CIA د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولی یوې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تېر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلېدو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2010 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغه محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوز او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنې د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاج په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازي خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاج ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. په کاج کې د وژل شوي مرزي ماما او د هاجر د عمه زوی ظاهر مدقق چې خپله یې هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون له هغو کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللي دي.
شما که دیدگاه روانشناسی که تاسو لرواني اړخ د غمجن خلکو ژوند ته وګورئ، دا ډول نندارتونونه لموږ سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حده کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنیو حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کېږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاج ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنیو ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی چندین منفعت داره برای ما. اول
د انزورگری نندارتون مونږ څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی، زده کوونکو استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیځ کې زده کوونکو ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کومې ادارې چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجه کو چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکی او د هنریاران نوین په نوم د انځورګرۍ بنسټ کارګاه نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وایي د نندارتون له جوړولو هدف دا دی چې وښيي چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نه کړي.
هدف مازی برنامه ایسته که ما همیشه راه ازنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه ازنا را اعلان نمیتیم.
سموک هدف لدی برنامه نداده چې موږ د مرد شوی و کسانو لاره تقیبه و موږ غواړو چې ټول نړۍ ته دا ورسو چې افغان جونې خپل لیک لوست نه پریږدي. زه له ټولو نجونو څخه غواړم چې وعده راسره وکړي چې دوی به مبارزه کوي او درس به نه پریږدي.
په کاش ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه ځانمرګی برید وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. په کندوز کې به د لبنیاتو د وادې راپور هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. تر لنډې خبرتیا وروسته دا مقالې اوریدلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
د کاناډا بلومبرګ خبری شبکې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د سیګار په نویو اندېښنو یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه کې لولو: لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، امریکا د افغانانو د ملاتړ لپاره 1.1 میلیون ډالر بشري مرسته افغانستان ته لیږلې. وړاندې راغلي د سیګار مشر جان سوبکو غواړي چې د دغو پیسو د لیږد او لګښت څرنګوالی وڅېړي، خو سوبکو نیوکه کړې چې د بایډن ادارې دا څېړنه له خنډ سره مخامخ کړې. لیکنه کې د جان سوبکو هغه راپور ته اشاره شوې چې سه شنبه ناوخته خپور شوی او پکې راغلي د لومړي ځل لپاره دا ځل د امریکا کانګرس ته د امریکا د لګښتونو په تړاو بشپړ حساب نشي ورکولی. سوبکو ویلي له افغانستان سره د شویو مرستو د څرنګوالي په څېړنه کې څو اړوندو امریکایي ادارو همکاري نه ده ورسره کړې. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار 2008 کال کې رامنځته شوه او له همغه مهاله دغه اداره تر ډیره د امریکا د مرستو پر څرنګوالي نیوکه کوي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د شویو مرستو په تړاو امریکایي ادارو معلومات نه دي ورکړي او له دې ډلې ځینو ورته ویلي چې دا مرستې بشري وي نه د بیارغونې. د سوبکو په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان خلک اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغسې شرایط ګالي لکه د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې درلودل. سوبکو ویلي افغانستان سره د شویو بشري مرستو سره سره لا هم دغلته بشري وضعیت نازک دی او څه باندې نیمایي وګړي یې مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر سپورتي خپرونو بیا د افغانستان او استرالیا د کرکټ په سبانۍ لوبې تبصره کړې ده. له دې ډلې د هند یوې آنلاین خپرونې انډیا فنټیسي لیکلي افغانستان شلوریز نړیوال جام کې تر اوسه کومه بریا نه لري، خو په لیکنه کې راغلي افغان لوبډله باید د جمعې په ورځ له استرالیا سره ښه لوبه وکړي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجو ته پلان شوې او د کرکټ مبصرینو د افغانستان د بریا چانس هم لږ ښودلی. انډیا فنټیسي لیکي استرالیا هڅه کوي چې له افغان لوبډلې په لوی توپیر دغه لوبه وګټي، خو دوی ټینګار کوي چې افغان لوبډله سره له دې چې نړیوال جام کې د پرمختګ نور چانس نه لري، استرالیا ته په اسانه باید میدان پرې نږدي. په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. دغلته کسان وایي چې د فابریکو تولید او فعالیت ښه دی، خو بازار یې کمرنګه دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له درې کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغې فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځل یې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړي فابریکې او مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټره شیدې پروسس کوي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤولین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلي اردو امنی قومندانۍ د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغې فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ راډیو ته وویل
او مونږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمایندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به مونږ خپل د کورنۍ لبنیاتو کمستې وي که شودې وي که پنیر ورسو کورنۍ هغه به مونږ خپل خرڅو او ډیر پرزانه به مونږ نه خلکو خرڅو. اوس چې کله دا نمایندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بیروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د اته کسیز کورنۍ مشر 13 کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وایي
لبنیات قندوز اتحادیه لبنیات قندوز د یو دونی مشر
زه لدرې میاشتې راهیسې په دې فابریکا کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمینه برابره شوې ده. له حکومت غواړم چې دغه شان نورې تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي تر څو زموږ بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره سي او د کار خاوندان سي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوې چې کوي پروسس کوي چې دغه اتحادیه د لبنیاتو د کندوز سوا دا تړلې وه په اثر د ناامنۍ او د جګه مالیه او دا بیرته فعالیت یې آغاز کړی. دا هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتره شوې د ورځې چې پروسس کوي.
د کندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس په پای کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده دغه زموږ مشران باید راسي نوښته کې د خلکو سره کومک وکړي. سرایونه نړېدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډېر د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته وایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه پیاوړی لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه پیله هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلامه. موږ ډېر په تکلیف کې دی لارې باندې مقام چې کله پورته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي کمپانۍ وراچولي دي. هسې ورور په ډېمو کوچنه پېږي خو بس پولې لګولې. نو ما اسلامي عمالاتو جواب څخه دا هیله ده چې باید موټرانانو ته ماښام نه مالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي. دا باید کنټرول کړي. مومن الله.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره د نړیوالو او د هغې بنسټونو سره دا هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانونو کې کار کړی دی سره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.